السلام علیکم نن دوشنبه دلندیه قوس 28 د دسمبر 12 د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي پای له خبرونو کیږي د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیون اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سول چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نره آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 1300 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 50 کلو نو کم عمره ماشماندی. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سپین بولدک چمن دروازه تصویر ما د طالبانو او پاکستانی پوځیانو په نشته کې دوه خواو ته مرجو له اوښته
د ځما خپل سترګو د دلې علاقه څنګه ویش نه پر انشال په زخمیان سلو.
د نوبل د سولې جایزې په غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې وشوې.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوس چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سندرغاړو پر ستونزو هم راپور خپرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره پر سندرو د خاموشي مهر لګیدلې.
مالی ستونزې او شتا د کور د بده باش ځایونو ستونزې شتا. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره خپل اقدام وکړي. په کندز کې یو سوداګر د دلنه خودو د پروسس فابریکه جوړه کړي.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات لارې نورو راځي، ایران ته وړي، د ایران عراق ته زمنګ مال رسیږي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې ساعته خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته چیرمه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
جګړه وروسته له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د کندهار د سیمو بلاک سیمونو ترمنځ پر پلو باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتی تورن کړي چې جنگ ته لمن وهله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آی ایس پی آر د بیان له مخې چې پرون ناوخت خپور کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آی ایس پی آر د پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو یې پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي دغو بریدونو ته ځواب ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامه واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفره مثال په زخمیان سلو، شپږ نفره شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولشه.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو خطو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولې دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشلیدله دا په کلیه د خواسته هوانونه کړل. کلیه انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځوله پر د کورو پر د مونډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په وروستیو کې یعنې شاوخوا یوه میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه وروسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پوله ساتي ملیشا دی او بریدګر لخوا ووژل شو.
ازادي راډیو ته ورجست د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د یک شنبه په ورځ په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفی غفاری خبرې وکړې. نور جزئیات له صفی الله ستانکزین اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shonzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade lakat sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo peshawali daswa khubiya ham muj da talibano la astaz sara pa afghanistan aw nur zayuno ke le danu ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasawali de
and disappointment very very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استازي او ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یوه ښځه خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانیو خرڅوي.
دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عام محضر کې سزاوي د خلکو تښتول، ځورونې، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې یې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام محضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل کېږي.
آغلی غفاري وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوي، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د یو این سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بریښي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو د لا ډېر محدودیت په اړه د طالبانو پرېکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرطې ښیدي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ، بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل.
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کوي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی سره مخامخ دي.
د خغلی زازی په خبره ملګری ملتونه باید دوی سب کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. لدی وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو. ډیری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي، چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود، له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اورېدلی سئ. د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د لارو پر څنډو هټیوال یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي رړیو او لرګینو غرفو کې بېلابېل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو پر ناسم چلند انتقاد کوي. دغه کسان له چارواکو غواړي چې د کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخه ونه نیسي.
د لوګر په مرکز پل عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي رړو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري، وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګیره لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پل عالم خار کې پلاسي ریړه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو، هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان. غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اچي ورته ولاړ موږ به څه شی وکړو؟ که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اچي په کورو کې ناست یو، لا به غلای کو، لا بل ورته تښتو، دغه دې موږ طریقه د نورو خاطیسته نه.
یو بل دوکاندار محمد نعیم وویل کله چې د ښاروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زارې توکي چې خیر ده، اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو، خو دوی زموږ خبره هېڅ ونه منله. ښاروالۍ امر وکړ چې ګاډۍ کې زموږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو، کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډه راوله سې، هر شی په ګډواډ تاریخ خو سړی ته ورکړي درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د ښاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکه.
بلډوري ته د لوګر د پل عالم ښاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پل عالم ښاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قماندانای امنیت دی شریکان وی، خو دی غو دی لخم څوک له توکف سوین دی او دا څوک دا داوال لري، دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک دی حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه څوک له توکف کی، یوازې په دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه دی قانون منګول ته بس پرل کیږي.
د لوګر په پل عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالی پر دی پریکړه اعتراض لري چې د هغوی پوینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
او اوس هم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تأمین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډېر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تأمین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نوره هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 20% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه یې له 20 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوي یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان یې وکړ چې د 20% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که خیلو خوبتی ورستوی میاشتو که دی ایران دنن دی خلکو مزایری او دی موتریزن و زپل دی اوکراین او روسی دی جگلی تجدید دیر پام لدی خبرو وارو. ترسنگی لویدیز خودرتون پر ایران طور پوری کوی چه غیر معقولی غختنی کوی. ایرانی چارواکو هم لویدیز سره دی اتومی خبرو دی بشپرولو پر زای پا کوردنن دی موتریزن و زپلو تا طول پام وارو. پا دی ورستوی ورزو که دی محسن شکاری پنم یو موتریز اعدام شو او لزگون نور بندیان چه دی مزایرو پر مال نیول شوی و پر اعدام محکوم دی. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هلمند کې په لکونو ماشومان لزدا کړو به برخې دي. په دې ولایت کې زیاتره هغه ماشومان چې لزدا کړو به برخې دي د ولسوالۍ ودی چې اوس ځای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته ځینې شونځي پرانیستې دي. عبدالقادر پاتون هغه ځوانانو څخه دی چې په خپل سیمه کې ماشومان ته د زدا کړو زمينه د برابر کړي.
د دې هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو به برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسېدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیارې پر لوري روان وه.
دلته په کلي کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه وه برابر، حال دا چې دلته په کلي کې ډېری داسې ماشومان وو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د ایمان په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسېدونکي د عبدالقدیر پاتون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځي نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسېدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي نجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله چې موږ نجونې ورواستو ما هلکان و دې زده کړې ته ورواستو.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسېدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته جوړه سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شیانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه، د دې شیانو سره ډېر لرې پاتې دي.
زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د نجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ شي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوو چې هلته هغو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې.
حال ور دو پیش ها د زر هن ها د زر هن
ازادي راډیو ته ورجست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 میلیون افغانیو په لګښت د یو منځني شوونځي ودانی جوړ شو. دغه ودانی د سویډن مؤسسې په مالی مرسته جوړه شوې ده.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼي منځنۍ ښوونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه چارې سرته رسېدلي دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري، ټول چې څومره سیمپونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي کې هم پر نوی جوړې شوې ودانۍ خوختي او وایي اوس په یې د باد باران او ګرمۍ له امله درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼي منځني ښوونځي ته په داسې حال کې نوی تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دل ناخودو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې او و ډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسول وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه ناخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دل ناخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. دې فابریکې یو مسؤول عبدالمالک آزادۍ روډیو ته وویل، دوی په 24 ساعتونو کې 80 ټنه دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 80 ټنه مال پروسس کوو. دغه زموږ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د ایران د لارې نه وروره بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زموږ مال رسېږي. د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې وروره موږ ته دغه د ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ ذره اسانتیا راولي. زموږ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نوموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لس کسیزې کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وایي، پخوا د کار نشتوالي له امله سخت ځورېده خو اوس ډېر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران فهمیدی برخورد
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوش یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. د همدې کار له لارې خپل لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
دې فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اینمی کارار شرکت ها باشه، از دولت ما میخوایم که بیا در جام شه چنین رقم کومه.
مطلب حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړ کړي تر څو وزګار او خلکو ته د کار او روزګار مختیا برابر سي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمېر کروندګر هم د دې فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن عبدالله آزادۍ راډیو ته وویل،
ما از اینو هم کلا راضی هستیم، خوب برای من کار میتی و خوب رسید.
موږ د دې شرکت له فعالیت څخه راضی یو. دوی له موږ څخه موی او لوبیا په ښه قیمت پیری. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د دا ډول شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې سي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وایي، د دې فابریکې د فعالېدو له امله د کروندګرو محصولات په ښه بیه پلورل کیږي.
مایو د کښت ساحه سږ کال 14,000 هکتار ځمکه موږ لرو. حاصلات 2,115 تونه ده. حاصلات سږ کال ښه دي، قیمتونه هم ښه دي. که مثلا اوس دې ځای مای پاکستان ته روانې دي، هندوستان ته له دې ځای ځي.
په کندز کې د یو شمېر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د ځمکو نشتوالی او تر څنګ د برېښنا لوړه بیه او د مالیې لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.
ازادي راډیو ته ورژست د دې سره د خپرونې